درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکي هم کاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده خو په لړ کې خبرونه او ځینې راپورونه هم لرو لومړی د دې سات خبرونه واوري د افغانستان حکومت د انډونیزیا له خلکو او حکومت سره د ورستې زلزلې د مرجوب لو په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ناتو د پوځي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولی خو وايي ناتو به په خپلو ژمنو ودریشي او د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت د انډونیزیا له حکومت او ملت سره د زلزلې او تسونامي په نتیجه کې د یو شمیر انډونیزیایانو د مړینې په خاطر خواخوږي څرګنده کړه د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د انډونیزیا له حکومت او ولس سره خواخوږي کوي د انډونیزیا په سولاویسی ټاپو کې د جمعې په ورځ زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 1.5 درجې ښودل شوی او ورپسې په سمندر کې د سختو ټکانونو له امله تسونامي راغله د دغه هیواد مرستیال ولسمشر وایي ممکن د دې زلزلې او تسونامي له کبله په زرګونو کسان مړه شوي وي د دې لپاره چې له لرې پرتو سیمو سره ارتباطات پرې شوي دي لا هم د ډېرو سیمو په اړه دقیق معلومات نشته د ناتو د پوځي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناتو په شمنه کې تغییر نشي راتلی سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په ورسا کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د پوځي کمیټې کانفرنس ته وویل
Here we will focus on our operational main effort, the Resolute Support Mission.
دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له هغوی سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزوره کېدی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی، خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په ځاله یې د بدلېدو مخه ونیسي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوځي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یکشنبه پای ته رسیږي د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی د خماب ولسوال انجینیر احمد آزادی رادیو ته وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار مهال په دیو قلعه سیمه کې د پولیسو پوسې ته څیرمه وشوه د په وینا په دې پیښه کې د پولیسو یو رینجر موټر هم ویجاړ شوی دی د خماب ولسوال وایي چې ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ښودل شوی و خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي دا خبرونه له آزادی رادیو اوري د هند بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په یو توند وینا کې تور ولګاو چې پاکستان تروریستان پالي میرمن سوشما سوارچ پرون شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې دا خبره رد کړه چې ګنی هند له پاکستان سره د سولې خبري سبوتاش کوي ویل دا چورلټ دروغ ده د هند بهرنیو چارو وزیر له وینا څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل هند تر سولې سیاست ته ترجیح ورکړې ده خو د هند بهرنیو چارو وزیر د حقیقت ته اشاره وکړه چې اسامه بن لادن مخکې تر دې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه عمومي او ووشتي په پاکستان کې اوسېده د همداراز وویل چې د هند ممبئی د 2008 میلادي کال د حمله چې یو سلو اتش پته تنه پکې ووژل شول اصلي طرح لا هم د پاکستان په کوڅو او واټونو کې بیغمه چکر وهي پاکستان وایي چې کافي شواهد نشته چې د ممبئی په حمله کې مشکوک ونیسي میرمن سوارج ملګرو ملتونو ته وویل زموږ په مورید کې تروریزم په کومه لري سیمه کې نه روزل کیږي بلکې له پولي پوری خواته په لویدیس کې روزل کیږي په پام کې وچې سوارج او قریشی روانونه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په څنګ کې سره وبینی خو هندا غونډه ل اعلان یو ورځ وروسته په دې خاطر لغوه کړی چې په لنجمن کشمیر کې یو هندي پولیساتې ووژل شو قریشی وایي چې دا دریم ځل دی چې د هند اوسنۍ حکومت له پاکستان سره خبري لغوه کوي شمالی کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتومي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وکړه. کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملي شي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدل شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتومي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري، د سولې او ثبات په داسې زانګو بدل شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتو امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو ایواز ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته پورته کړي دي. او د مقتونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلیدو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقتونیا جمهوریت ته واوړي کنه. کچیرې رای ورکونکي دې پلان ته مثبت ځواب ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانستل کیږي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه همدار است د انټرنیټ لاري اوريدي شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په کونړ کې د شونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نه لري او لعملې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم زده کوونکي شکایت لري چې په وخت کتابونه نه ورسیږي. په ځینو سیمو کې خو شکایت داده چې له سره هیڅ کتاب نه ورسیږي. له کونړ څخه د ازادي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د خونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو لنشتوالي شکایت کوي. په مرکز اسداباد کې د عمر خان لیسې 2 زده کوونکو د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل:
زمانم نعمت الله ساجد د کونړ ولایت مرکز عمر خان علي لیسې د شاګرد ممنګ پس یو اولنی اساسي مشکل چې زمونږ د کتابونو دي چې لاړ شو کتابونو درسونه استاد وي هغه ساتي کم ټکي کتابچه کې ولي کو هغه د کونړ کور ته لاړ شو باید مطالعه وکړو. مطالعه لپاره موږ کتابونه شته چې نشته.
زمانم میرویس دے ددم کلی اوسیدونکو ما پہلن نمرا ہاندل اسی دولسم مطالعم ما کتابوں مشکلات خو ډیر زیات دی. کتابوں خو نشته نه نوٹ اخلو کوم وسا نوٹ بمون په وخر او رز نوٹ وا وسا نه کوم بس راون رس نوٹ هم نشته نه بس وخت دے پاس کیږي.
د نارنګ ولسوالی د بر نارنګ د لیسیز د کوون کې عثمان وای اسک کالبا ل دولسم ټولګي فارغ شي خو د کتابونو د نشتون لامل پورا درسونه نه دی ویلی او ویر لري چې په کانکور کې به بریالي شیو کنا.
زه سکل د دولسم ټولګي څخه فارغې غم خو ویره دا چې لسم یو لسم دولسم کې ته د کتابون د نشتون لامل خدای نه خواسته چې په کانکور کې به نتیجې راشي. موږ د دولت څخه هله کوو چې موږ ته کتابونه راکړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د زده کوونکو شکایتونه او ګیلې مني او وایي چې یو شمیر کتابونه ورته را رسیدلي خو د زده کوونکو یا د ستونزه نشي حل کولی.
اوس 3000 او 3000 د کتابونه اوس موږ لا راغلي دي او دې کې دا اول دویم دریم پنځم پغم اووم اتم نهم یوازې د څلورم سیم کتابونه نه دي راغلي او نور راغلي دي خو ډیر په کم مقدار تر راغلي دي. نو ډیر حالې ځلې کړي دي خو نه کامیاب دي. موږ یو نه کو او پنځه نه وی زره شاګردان لرو. موږ کتابونه ډیر په کم مقدار تر راغلي دي. مخکې خودسي و چې د مضمون کتاب په هتا نه و چې سیم کې تدریس شوی
دا لومړی ځل نه دی چې د خونځیو زده کوونکي او د پوهنې ریاست مسؤلین د درسي کتابونو د کموالي او نشتوالي له امله شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په کراتو د غستونزه د لوړپوړو چارواکو غوګونو ته رسول شوي خو تر اوسه د کتابونو د نشتون مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به زده کوونکو ته پوره کتابونه ورکول کیږي.
اوس په هم یوسف خان ځدران درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنه او تفسیری کړی دي. د ملي ارمان رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي سوله لا عدالت پرته ارزښت نه لري. رسپانه لیکلي د افغانستان جګړه د ځمکه په سر د معاصر تاریخ تر ټولو اوږده جګړه شوه چې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي او له دې عمله چې ښکېلې خواوې یې په پردیو پورې تړلې دي پای ته نه رسیږي. وړاندې لیکلي په دغه هیواد کې ښکېل پردي لاسونه هیڅکله هم نه دي حاضر چې د سولې د راتګ لپاره څه اقدامات وکړي او یا لاس پکار شي. د مطلب په دوام لیکل شوی څو کاله کېږي چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بنسټ جوړ شوی، هغه شورا چې غړي او کارکوونکي لوړې تنخواوې لري خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې لږ لاسته راوړنې هم ولري. ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې لیکلي باورونه دا دي چې که افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ومومي، باید په جدیت سره دا موضوع تعقیب کړي. او دا چې اوس زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې پروسې د چټکتیا ماموریت اخیستی دی، ورسره دا هیلې هم ډېرې شوې چې ممکن په قطر کې خبرې بیا پیل او افغان حکومت د قضیې د یو لوري په عنوان پکې د پام وړ برخه واخلي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې له قوله لیکلي چې تروریستان په پاکستان کې امن پټنځایونه او مرکزونه لري. ورځپاڼې د دغه امریکایي مقام له قوله لیکلي که طالبان خبرو ته کینی په افغانستان کې به دوامدار امنیت ټینګ شي خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. د مطلب په دوام د میرمن ویلز له قوله لیکل شوی په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې پرته ممکنه نه ده، خو طالبان لا هم وخت لري چې خبرو اترو ته حاضر او دواړه لوري یوې قطعي پرېکړې ته ورسیږي. په مقاله کې وړاندې د میرمن ویلز په وینا لیکل شوی واشنگتن حاضر دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره مرسته وکړي او دوی د افغانستان د سولې په اړه د عمران خان له څرګندونو ملاتړ کوي. د مطلب په پای کې لیکل شوی چې میرمن ویلز ټینګار کړی چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده او د دې لپاره باید پاکستان هند ته اجازه ورکړي چې له یو بل سره سوداګري وکړي. دولتي ورځپاڼې اسلام بیا په یو چاپ شوی مطلب لیکلي د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ په لومړي مقام کې ځای خپل کړ. ورځپاڼې د ولس مشرۍ ماڼۍ له قوله لیکلي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د 150 امتیازونو څخه د 139 امتیازونو له اخیستلو سره د نړۍ په کچه لومړی مقام اخیستی.
پرون په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه پیل شول. همدا شیبه له کندهار څخه صادق رښتینی د ټلیفون له لارې را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې د کمپاینونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. هلته هم لکه څنګه چې په پلازمینه کابل کې ګرما ګرمي ده او هر ځای کمپاینونه دي او پوسترونه دي، په کندهار کې هم داسې حال دی؟
بله سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بله، په کندهار کې هم د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په ورځ رسمان پیل شو. البته باید ووایو چې له کندهار د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې د دې ډلې څخه 12 ښځې دي او کندهار په مجموع کې په ولسی جرګې کې 12 چوکۍ لري چې 3 چوکۍ میرمنو ته ځانګړې شوی. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د جمعې په سهار باندې البته په غونډو او دغه راز د پوسټرونو او لوی بینرونو په لګولو سره پیل شوی. د کندهار ښاروالۍ لخوا په کندهار ښار کې یو شمیر ځانګړي ځایونه د کاندیدانو د کمپاین لپاره ځانګړي شوی، خو بیا هم لیدل کېږي چې یو شمیر کاندیدانو سرغړونه کړې او د عامه پوهاوي پر یو شمیر لوحو یې پوسټرونه لګولي چې بیا په هماغه ورځ سهار خپل د کاندیدانو د خوا او د ښاروالۍ د کارکونکو لخوا بیرته لیري سوال. نو دا تقریبا 40 ورځې دوام کوي او په دې توګه به دا پوسټرونه او د کاندیدانو غونډي دوام ولري.
بله رښتینی صاحب، د افغانستان په نورو سیمو کې تر اوسه پورې په یو شمېر کاندیدانو حملې شوې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې 8 تنه کاندیدان وشل شوې دي او کندهار یو له هغو ولایتونو څخه دی. که څه هم په مجموع کې په کندهار کې امنیتي وضعیت بد نه دی، خو هدفي وژنې او تیرورونه پکې ډیر کیږي. تر اوسه پرې خو به په کوم کاندید حمله نوي شوي او که نوي شوي آیا کاندیدان له دې دره کاندیشنه لري او کنه؟
د کمپاین د